Seth Jack.
د سهار اته بجې شوې لومړی لند خبرونه واوري. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي، خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو مشر د غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. تفصیل به یې وروسته په یو راپور کې خپور شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي، ناامنی او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي، د سرې پل په بلخاب کې روانه ناامنی د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. له تیرو څو ورځو راهیسې د سرې پل په بلخاب کې د مهدي مجاهد او طالبانو ترمنځ جګړې راپورونه ورکول کیږي. طالبانو په لومړیو کې هلته جګړه ردوله، خو پرون دفاع وزارت ومنله چې د سرې پل په بلخاب کې د دوی په اصطلاح د باغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د $10 میلیون په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق له لارې به دا $10 میلیون د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبې له ازبکستان څخه هم د بشري مرستو دوی الوتکې او له ترکمنستان څخه هم یو الوتکه افغانستان ته ورسیده. هغه د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان ویلي، تر اوسه توانېدلې له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډ بسپنایا یا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې تر 2 میلیون زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی بارما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبې د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړجاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل، مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. هغه د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو له غړو سره کتنې ته په اشاره وویل. د دغو کسانو غامداو چې یو کار باید وشي. د سازو جرګې د غلایحه په لاخره د جمعې په ورځ تصویب کړه. او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون شنبې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سره پر ځنیو مسایلو خبرې وکړې. د قطر امیر په تیرو څو کلونو کې د لومړي وار لپاره پرون قاهره ته سفر کړی وو. د مصر د جمهوری ریاست دفتر وایي، د دواړو مشرانو خبرې د دواړو هیوادونو پر خپل منځي اړیکو، سیمه او نړیوالو مسایلو راڅرخېدې، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کول وو. دغه خړې پړې شوې اړیکې د 2023 میلادي کال په لومړیو کې بیرته پړل شوې. سهار مو په خیر. طالبان روانه اونۍ د عالمانو لوی غونډه رابولي، خو دې غونډې ته څوک رابلل شوی دي؟
داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي.
یونیسف په افغانستان او نړۍ کې د ماشومانو بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لوو هیوادونو د مرستې غوښتنه کوي.
روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو 6 ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړی.
یو افغان ډاکټر د جرمنی په فرانکفورت کې د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په کانفرنس کې ګډون کړی، خو هلته له افغانستان سره سجمنی شوی.
وعده وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو.
او د اوکران چارواکي مني چې د سویرودونیتسک ستراتیژیک خار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبرونه دوی منیمي درسي ساعت د زدکون کول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي تعلیمي خبرونه چې مرسلین ارسلا چمتو کړي خبريک. دا سرکاري چې طالبان با روانه اونې خپل هغه لوی جلسه جوړ کړی چې دوی د علماو لوی غونډه بولی. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کوم ورځ پیلېږي. ها خوا د کابل پولی ټکنیک په هانتون په یو اطلاع کې خپل محصلانو ته خبر ورکړه چې د غونډې لامل به د دی په هانتون تدریس سر لننه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده د ورځو لپاره رخصت وي. ل اونې ورایسي د دی غونډې د جوړېدو خبرې کیږي خو طالبان رسنیو ته نه دی ویل چې پر کوم مسایلو به حلته بحث وشي.
د کابل پولی ټکنیک په هنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یو اطلاعیا کې ویلي چې د دې په هنتون ټول ټولګي به سر لنن یک شنبه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده، تر بل یک شنبه چې د چنګاخ 12 ده، د لوی جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ خو وایي د لویه جرګه نه بلکې د علماو یو لویه غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزارت په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوی، د غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوی چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیره پنجشنبه له دې سازمانه غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او گذر وکیلان په خپل خوخه ټاکي او د دوی رائے یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي، خو د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي، خو داسې ښکاري چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لویې غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کېدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر شپاړس اشاریا اوه
نولس اشاریا اته
څلورویشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلی سئ.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیوډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومان ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشري چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیل کی. یونیسف وايي په نړۍ کې په هر یو سل وشول سانیو کې دوه ماشومان له داسې خوارځواکۍ سره مخامخېږي چې د دې ماشومانو ژوند ګواښي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
د روان کال لپیل د لوژن نړیوال بحران په هر شپه تو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړي. د افغانستان په ګډون چې زه د محل پکښیم د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمنی کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وای په اوکراین کې روانې جګړې په افغانستان کې وروستیو طبيعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړی دي. یونیسف د جی وډلې د سرمشیزي په درشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومان لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارډ ډالر بس په دې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې افغاني سرې میاشتې ټولنې تیر میاشت په یو غړي اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندیښنه شولې و او ویلي و چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
په خوست او پکتیکا کې د تیرې زلزلې زیانمن شوی له دوی سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دوی وايي کورونه په بشپړ ډول ړنګ شوی او د کورونو ټول توکي هم تر خاورو لاندې شوی دي. د خوست او پکتیکا د زلزلې زیانمن داسې مهال د مرستو د ډیرې دوه غوښتنه کوي چې د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده اماراتو، ایران او قطر څخه په بیلابیلو الوتنو کې بیړنۍ مرستې رسیدلې دي.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمیر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لېږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونه په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خځلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته تلفات وشته دی، میشو غټ غټ کورونه دي، دا ړنګ شوي دي، لړزدلې دي، بل دا واسطاقات نشته چې میش د کرینه جوړ کړي. میش د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې میش د کرینه جوړ کړو.
په سپیره کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشامیر دی، نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میشت سفر د پوړو انځا درې سالویر زره کرنې غونډه دي، دا هیڅ شاین نه پاتې شوی. و غرینا دا سر وش ویزل شوش ول چې دا غرینا دا سر زلزلې بیا مو په واغ زده شپڅ کولې یو دا سر زلزلې بیا نه دي شوی.
د گیان ورسوالی یو سدون کی رحمت ول د دوی کله دوه سکور دای چې پدې کې د زوی په ګډون شپکتنه وجل شوی او تر شپې تو پورې ټپیان شوی دی.
سکم کابل تا وړي چې په خاور تا وړي دی زنه دال تر غلي کورونا په مکمله تو ګړان دی یو ما خپل بچای پک شهید.
بلوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیری ولسوالی کې د زلزلې له کبله شپږ دشتنمنه او 1320 تنه ټپیان شوي دي. لدې مخکې د خوست چارواکو د سپیری په ولسوالی کې د مړو شمیر 29 تنه او د ټپیانو تعداد 60 تنه خدای وو. د خوست د عامه روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد ول د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم یو 19 کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
د اوویچ منغړو چې د مریضان انتقال خوس میدان اویتا دی غیر فرم میدان اویدا د خو د پاکستان صحی ټیم راوستو دلته د وی کی د مریضانو ایران طرف موږ سره هم کومک شوی دی او بل د امارات طرف موږ سره دی چې و د اسمیشت ټیم و هغه هم د خوست راغلی دی انتقال شوی دی.
د جون په 15مه هم د خوست هوایی ډګرته د پاکستان، عربي متحده امارات او ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایی پروازونو کې زلزله زپل سره د بیړنۍ توکم راستي را ورسیدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د زړه د ساختماني او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په اړه هغه کانفرنس چې د جرمني په فرانکفورت کې د څلور ورځو لپاره رابلل شوی او پرون پای ته ورسید. سکال د سی اس آی په نوم د کانفرنس 25 کاله پوره شو. هر کال په دې کانفرنس کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو او د درملنې پر نویو لارو چارو بحث کیږي. په سګنی کانفرنس کې افغان ډاکټر هم برخه اخیستی و چې وايي ګڼو هیوادونو او سازمانونو له افغانستان سره د زړه د ناروغیو په تداوي او تشخیص کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې. زموږ همکار ډاکټر احسان الله درمل د مرکې په پایل کې پوښتنه وکړه چې سکال دې کانفرنس کې مشخصا پر کومو مسایلو بحث وشو.
سیاسي یو نړیوال کانفرنس دی چې کنجنیټل اینڈ سټرکچرل انټروینشن یا د زړه د ساختماني او ولادي ناروغیو په اړه وی. هغه ناروغي چې په ماشومانو کې اپلویانو کې مرزادی وی او یا پزړه کې کوم ساختماني مشکلات وی. دا کانفرنس قابو 15 کال مخکې دی. پروفیسر سیوارت، پروفیسر شکیل قریشی او پروفیسر میریټ ته خونه جوړ شوی و چې هر کال تر سره کیږي. سکل هم د جون د 22مه د جون تر 25مه پورې روان و. موضوع یې ټوله د زړه ناروغۍ وي، خصوصا هغه ناروغۍ چې د زړه په ساختمان پورې اړه لري او د زړه ولادي ناروغۍ دي چې ډېرې زیاتې عامې دي.
که څه هم په دې غونډه کې تاسو برخه اخیستې وه د یو غیر دولتي شخص په توګه، د افغانستان حضور په دې سیمینار کې څنګه وو؟
متاسفانه د افغانستان ګډون په دې سیمینار کې ډیر محدود دی. په تیرو کلونو کې به یو نیم ډاکټر په شخصي امکاناتو یا په شخصي روابطو راته، خو سکل د اقتصادي یا سیاسي مشکلاتو له کبله چې سفرونه محدود دي دغه ګډونم نو ما په دې سیمینار کې وویل چې یو خو د افغانستان د ډاکټرانو د پوره ګډون د ګډون شرایط اسان شي ځکه چې غلطه سیاسي او اقتصادي شرایط بیل دي او بل دا چې غلطه د زړه د دغو ناروغیو د ټریننګ مرکزونه نشته د دې مرکزونو د جوړېدو په اړه یا د افغانستان د ځوانو ډاکټرانو د روزنې او تربیې په اړه یو څه مرسته وشي بیا پروفیسر شکیل قریشی چې د کانفرنس د جوړونکو بنسټګرانو نه ده هغه پټولو نړیوالو خیریه بنسټونو او پټولو ګډونکوونکو غږ وکړو چې د افغانستان په اړه خصوصي فکر وکړي که څوک د ټریننګ په برخه کې کوم پروګرام لري او کوم خیریه بنسټونه د افغانستان د ناروغانو سره مرسته کوي هغوی د خپلې مرستې نسبه موي ځکه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې دغه ناروغي ډېر عامه ده زیاتره کورنیو کې دغسې ماشومان شته چې زړونه سوري وي او یا ساختماني مشکلات لري لویه خبره دا وه چې د کانفرنس نه وروسته ما تر ډېرو ادارو او خیریه بنسټونو مراجعه وکړه خپل تماسونه او نایر سره شریک کړل او وعده یې وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو
د دغه سیمینارونو جوړول په داسې حال کې چې ټکنالوژي هم په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده څمرسته کوي له هغو هیوادونو سره چې د زړه د بیلابیلو ناروغیو د تداوي امکان نه لري یا امکانات پکې محدود دي
د دې کانفرنسونو لوی ګټه دا وی چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه لوی لوی ډاکټران هغه ډاکټران چې په دې ځله د نرغوي په برخه کې لوی نمونه دی او د دې برخه راهنما خلق دي هغه راځي خپل تجربې شریکوي خپل مشکل کې سونه شریکوي ژوندۍ کې سونه ژوندۍ عملیاتونه پکې کیږي کمپنیانو د وسایل چې جوړوي د ځله د ساختماني او ولادي نرغوي د تداوي د پرچ کوم وسایل جوړيږي د غوی خګړې بدګنې او اختلاطات پکې تشریکيږي په للوې سره یو ګټه ده چې ځوان ډاکټران او ټول ډاکټران د دنیا د برخې ټول متخصصین دی او بل سره خپل تجربې شریکوي نو ورسته پاتې هیوادونو کې یا مخپوه د هیوادونو کې ممکن ډېر اثر ونل ریزکه غلطه تر اوسه پورې دغه امکانات نشته او دغه سیدی ټریننګ مرکزونه هم ډېر وخت غوړي چې جوړ شي
افغان ډاکټر احسان الله درملو چې سکالی په فرانکفورت کې د سی ایس آی په کانفرنس کې ګډون کړو
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اوکراین د سویردونیتسک خاروال وای دا ستراتیژیک خاروز د روسي ځواکونو په ولکه کې دی په همدې حال کې د بریټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې ویرشته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خدو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي
د سویردونیتسک خاروال الکساندر ستریوک وای د ستراتیژیک شار د مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته غزیدلې لارې تړل سي وي دي ستریوک ویلی لدې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي د سویردونیتسک شاروال ویلی د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته وتل ناممکن دي او په شار کې شاوخوا لس زره ملکی وګړي له لهاند او راګیر پاتې دي الکساندر ستریوک پرونه وخت د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویردونیتسک شار د روسي ځواکونو لخوا اشغال سوی خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي د اوکراین په لویدیځ شار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلی دي د اوکراین په شمالي شار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په روندا کې خبر لانه تو ویل دا سي اندیشنې سته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نور خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک کوي افریقایي رهبران دا موضوع درکوي چې دا به یو اقتصادي غمیزه هم وي
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیه هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسی، هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحه پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل شوی. ننګرهار یو له دې ولایتونو دی. هلته فعالو ځوانانو درې ورځې د مرستو ټولولو لپاره خیمه وهلې وه او نږدې 2.5 میلیونه افغانۍ مرسته یې راټوله کړې ده. عطاالله خوږیاڼی چې د دې مرستو د راټولولو د بهیر مشري یې کوله راسره سټډیو ته وصل دی. خوږیاڼی صاحب، ستړي مشوئ، مرستې خو مو ټولې کړې، یو ښه ګام و د بېوزلو سره د لاسنیوي په برخه کې، اما اوس چې څه اړین دي دغه مرستې چې راټولې شوې دي څه پلان دی؟ غواړي هلته یې څه ډول ورسوي او په دې برخه کې کومه برنامه ریزي شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم، اجازه راکړئ چې له هر څه وړاندې د خپلو نګرهاري ځوانانو څخه مننه وکړم چې دوی په ډېر اخلاص باندې درې ورځې کمپین ترسره کړ او همداراز له مرسته کوونکو هم مننه وکړو چې دوی په ډېر اخلاص باندې مرسته ترسره کړې. نږدې 3 میلیونه افغانۍ راټولې شوې دي او څه نور وسایل هم دي. موږ نن ورځ مخکې هم ځینې ترتیبات درلودو، خو نن ورځ موږ ناسته لرو. هدف دا دی چې دغه مرسته څنګه په شفاف ډول رسولی شو. زموږ د ملګرو ډېر ټینګار په همدې دی چې موږ د توکو د اخیستلو پر ځای دغه مرستې نغدې تر څو هغوی پې د کور په رغولو کې یا نور هغه ته چې هغوی ډېر ضرورت لري په هغه برخه کې دوی مصرف کړي.
صحیح، د زپل شوی او خلکو لومړی توبونو ته پام شوی ځکه ته ډیر مرستې د سیدي چې له همغږی پرته رسول کیږي. ډیر خلک یو ډول توکي اخلي، د بیلګې په ډول باندې ځي اخل وایم چې خوراکي توکو باندې ډیر تمرکز کیږي یا هلته خیمې رسول کیږي چې تر یو حد پورې هغه کوم سونز چې داغه کابو کوي. خلک ډیر نور مشکلات شته چې هغه د خونځو د زده کړو د دروختۍ مرکزونو د نور ګڼ حتی د میش ځایونو ځای پر ځای کېدو د په برخه کې څه فکر لومړی توبونو ته مو پام کړی؟
موږ په هغه ځای کې د ځوانانو حتی ځینې روغتیایي سکتور مسؤلینو سره په تماس کې یو اړیکه لرو. هڅه مو دا ده چې موږ مخکې تر دې چې هلته اقدام کوو لږ نور هم معلومات راټول کړو چې موږ خپله مرسته په کوم ډول ورسوو. تر اوسه پورې چې زموږ کوم بحث شوی دی، موږ خبرې اترې کړې، ډېر څنګه په دې چې باید الټرنټیو دی مرسته ورسیږي، ځکه د نړیوال ټولنې همدار افغانستان کې دنه د پنګوالو د ولایتونو د خوانه په بیلابیلو برخو کې مرسته شوې. حتی د کورونو په جوړېدو کې د هندستانو شاید مرسته کړې دي، حتی خوراکي توکي څنګه کدا سیاد ونه کړه د خیمو د کور د لوازمو د شنو شوې دي. ولی کله کله ځینې دوستان نغدو پیسو ته اړتیا لري، هغه څه چې دوی ضرورت لري کې زموږ ورته پام
میوان دی. خنما سهار یو پیغام ولید، البته یو ویډیو و چې یو ځانمن شوی چې د پکتیکا په ګیلان کې هغه وایي دلته خیریه بنسټونه راځي ویډیوګانې جوړوي. حتی دا خبره په خپل ژبه باندې کوي چې درې ډول جامعې د ویډیو لپاره بدل کړي، یو ځل یو یو لباس واغسته چې یو سی خودل، بیا بل لباس واغسته، بیا بل درې لباسونه یې بدل کړل، ویډیوګانې یې ثبت کړې، اخر موږ راغلو چې پر موږ سوداګري مکوي. په ټوله کې دغه اندېښنې څومره جدي دي او څه خوا کې اقدام زه وپوښتم چې د نورو خیریه بنسټونو سره مو همغږي کړي که دا ټول مرستې سره رایوځای شي ولېږدول شي، فکر نه کوئ خبرې؟
زیرمن صاحب، د نورو مسؤلیت د هر چا خپل غاړه دی. موږ چې کوم مرستې راټولولې تاسو ته معلومات وو چې موږ د هرې ورځې پای کې د یوې روپۍ حساب ولسته ورکوو. همدارز هغه چا چې مرسته کوله له بهر رالېږله هم موږ به هماغه وخت کې له خپلو ټولنیزو رسنیو څخه اعلان خپروو. موږ تېرو درې ورځو کې هره ورځ دا معلومات خپره کړي یا د شفافیت په خاطر شوي دي چې موږ تر څو د فساد مخنیوی وکړو ولس قانع کړو. موږ همدغه ډول لکه دلته مو سره کوم چې ولسته حساب دي ورکړي، ځینې دوستان نور هم مجمل کړي چې له بهر نه پیسې را لېږي. نن ورځ کله چې دا مره ولېږل شي موږ به دا هم اعلانوو، او کله چې پکتیکا ته روانېږو هم به ولس موږ سره په جریان کې، کله چې پکتیکا ته رسېږو بیا دغه مرسته چې په کوم میکانیزم رسېږي ویشل کېږي هلته، دا به ولس ته به د یوې روپۍ حساب ورکوو او اعلانوو به. تېرو څو ورځو کې موږ په ننګرهار کې البته ځینو بنسټونو سره خبرې وشوې، متاسفانه چې ډېره همغږي په دې برخه کې نادر امسته شوی خو خوشبخت را په دې برخه کې مرکز لکه د سرپان اتحادیه مرکزی اتحادیه بس کړی دی نگراه سرپان مرکز ته د پیسې لیږ او د افغانستان د سرپان اتحادیه په نوم باندې بلته مرسته کیږي همداراز د سوداګرو نورو بیلابیلو برخو دوی مرکز مرکزی کچه باندې خپلې مرستې شروع کړي دي چې په کابل سره ترسره کړي او د کابل د خوانه بیا
ډېره زیاته مننه ډېره مننه تاولا خو ګیانه د ننګرهار په ختیځ ننګرهار کې چې د مرستو راټولولو بهیر پایل کړی و را سره سټوډیو ته وصل و روزګان کې روغتیایي مسولان وایي په دې ولایت کې د نسناستي ایسحال ناروغي زیاته شوې ده ځای چارواکو په خبره حالت د پخوا په پرتله نسبت نورو ناروغانو ته په نسناستي دښتنه ناروغانو شمیره چې ډیره برخې ماشومان دي 15 سلنه زیاته شوې ده دا راپور په روغتون کې د بستر ماشومانو په جړه پیلي
دا جړاوی د هغه ماشومانو دي چې اوس مهال تازه د نسناستي او یا هم د ایسحال په ناروغي اخته دي چې دا محل د ترینکوټ په ولایت روختون کې بستر دی دا دغه ماشومان عمرونه لوي میاشت څخه نیولې بیا تر 15 کلونو پورې دي چې د ترینکوټ په ولایت روختون کې زیات واردونه اوس محل په دی ډاک دي د اورسکان د ولایت روختون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې ولایت روختون ته دراتلونکو ناروغانو له جملې نیمایي په ناسناستي ناروغي یاخته ناروغان دي چی زیاته برخی ما شومان دی
نو تقریبا داسې کچيري د فسادي په حساب باندې وایو په داوس وخت کې 50% مریضان زموږ د ایسحالات مریضان دي نسبت یعنی په همدغه اوس موسم کې یعنی اوس مثال یو ماشوم کې داسې نه بغل وی زکام وی مخبل شری وی خو دا ټول سره ځای کې د ایسحالات فسادي قرباني زیاته ده
د اورسګان ولایت د عامه روغتیا ریاست مسولین وای ورستی سروې چې د عامه روغتیا وزارت لخوا سوي شې چې په اورسګان او یا هم د افغانستان په ساته کومې ناروغي چې پیښیږي د همدی غیر صحیح او بول عمل رامنځته کیږي او د غراس د ناپاک خړو او هپزلسی د نمراتولو عمل رامنځته کیږي او په خاصه توګه د ناسناستي پیښیږي د ترینکوټ په ولایت روختون کې د بستر ناروغانو پیوازان وای نه یوازې د دې ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي بلکې په سیمه کې او په کلی کې د هر یو کور ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي میرزا ګل چې د اورسګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو ده او خپل دوه ماشومان په ناسناستي اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې څلور نور ماشومان هم په ناسناستي اخته دي
د دوه میاشتې مور د چټک کېدل د یو سامان دی د سامان عمل دی روغ ابرا جن نه د لیدل وس د نن مسلره بشته د دې نه ته په وخت د نه عمل ورک دی دا یو د نن راسته دی د نن راسته په پاتې کې د نه کې نه درم
څو د نن د نور څنګه د رقم عمل کی
څلور د نن
څلور نورم دی په کور کې
وو
او په ټول کې موږ څومره د غړو ناروغان ډیر دي
ډیر دي د حساب کې
یعنی په هر کور کې په ایصال باندې اختر په عمل باندې
څه اختر
زبیبی بیا د ترینکوټ شار د چلمګر سیمې یو بل اوسیدونکو ده او خپل یو کلن زی په ناسناستي ناروغي اختر دي چې اوسې په ولایت روختون کې بستر کړی دي دا وایي دوی میاشتې کېږي چې زی په ناسناستي ناروغي اختر دي
او سم استاسي پیغامونه
متاسفانه په نورستان ولایت کې دغه ورستایو کې چې کم دغه ورختونه او وره او وشوه نو دغه ورختونه او د وره ورېدو په وجه باندې په نورستان کې دغه سرکونه ډیر زیات خراب شوې دي کندو کپر شوې دي همدارنګ دغه رسخه کنه خوې درې ده همدارنګ سیلابونه راوتی دي او د سرک حال ډیر زیات خراب دي مسافر او عام خلک چې په دې تګ راتک په دغه لارو باندې ډیر زیات کړيږي او ډیر زیات مصیبتونو سره مخامخ کیږي متاسفانه حکومت سو واري نورستان رسونو سره وعده کړی دا چې دغه مرکز پارونه وامه ترمن چې کومي لار ده دغه لار مونږ راغو ولې متاسفانه دغه ژمنه یوازې تشریفاتي او یوازې خیالي بڼه لري تر اوسه پورې په دغه سرک باندې عملی کار دغه لاس میاشت په تیرېدو سره اوس پورې د کوم عملی کار درک نه لګي
السلام علیکم څنګه جوړ اس په خیر اس د ازادي رادیو ټولو
اوریدن کو کارکون سلامونه نی چلی وړاندې کوم دغه پدې هلمند ولایت کجې کېدو لوسالې در سره په تماس کېما په جنوب طرف خټکا علاقه کې نه مکتب ستا هیڅ شي نشته نو هله می ده د طالبان څخه چې دلته مکتب جوړ کې او د کوشنیان پر یو کار ودرېږي نو هله می ده چې پیغام تر لور پورې چا راغلی